تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی. په دې یو ساعت خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه شنن یو تبصری د دې غړي برخه دي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. نن د ګلګت په نلتر سیمه کې د هلیکاپټر راپریوتلو په پیښه کې اووه کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړي. او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ګوند په غوس اکثریت سره د هیواد عام انتخابات ګټلي دي. تفصیل: دا گلگت پنل تر سیمه کې د پاکستان د پوز ایم آی او ال هلیکاپټر در اپریوتلو په پیخه کې وو کسان وژل شوی دی او یو شمېر نور ژوبل دي. د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال آسیم سلیم باجوا په ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په وژل شو کسانو کې د ناروې او فلیپین د سفیرانو په ګډون، د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو کورودانې، دوه پاکستانی پایلټان او د عملی یو غړی شامل دي. د نوموړي په خبره په پیخه کې د هالند او پولند سفیران ژوبل دي. دا پیخه په داسې وخت مخې ته راغلي چې نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یاد سیمه کې د چیر لفټ منصوبې پرانیسته کوله او د دې مقصد لپاره د ځینو هیوادونو سفیرانو بارني میلمانه دغه ځای ته ورتلل. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پر په غاړه اخیستې ده. وایي چې دا هلیکاپټر دوی ویشتې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټولغړي د گوادر کاشغر لار بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي ځینې خلک سازش کوي، حالانکه اصلي سازش مرکزي حکومت کړی دی.
سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی. دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لارې برقرار ساتلې شوی وي نو دی کې به هیڅ لنجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لارې دی دا منصوبه سر ته ورسی چې دا صوبه هم ترقی وکړي.
هټک پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې له پښتونخوا ګیس او بجلی اخلي خو دوی ته د دوی حقونه نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کورې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال ویډیو ته ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې له هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس نیولو لپاره په یو کور چاپه واله. دوی ویل له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړې دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي وو او څومره موده د حاجي لوکمان په بند کې تېره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لوکمان د نشه یي موادو قاچاقبر دی او لمودی راهی سے پولیس پلٹک دی. د عوامي نشه ګوند یو مرکزی مشر بشرا گوهر وایي چې په کوزدیر کې د صوبایي اسمبلی پر 95 حلقې د ترسره شو پرونی زمینی انتخاباتو د الیکشن کمیشن نوټیس واخلي او دادې ابسو ګرځوي. بشرا گوهر نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د یادې چوکۍ لپاره د ووټونو اچولو په بهیر کې د یوې ښځې هم برخه نه اخیستل د تشویش خبره ده او زیاتوي.
زما په خیال دی کې زما شک نه دی پکار چې ټول لوکلی انوالوډ په دې کې 53,000 پلس ريجستره ووټرز دي. آی کې یو کس هم ووټ وانه چي نو دا خو یو سیریس خبره ده. او دا دې ټو فوګني چې دلته کې یو اګریمنت شوی دی.
بشرا گوهر وایي د پاکستان الیکشن کمیشن ته پکار ده چې د راتلونکي لپاره یو مثال کې دي. ځینې دا ګینی دا کار به جاری وي او ښځې به له ووټونو اچولو بې برخه پاتې کیږي. خبرونه لمشال ریډیو ناوره. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له بخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره لیدلې دي. د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیګانی بیان کې راغلي غنی دواړو مشرانو ته ویل چې ترهګری د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې لپاره ګواښتي چې پر ضد یې باید ګډې هڅې وشي. بیان زیاتوي زرداري ویل چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اقتصادي راکړې ورکړې او سوداګرۍ پراختیا لپاره به هلې ځلې وکړي. یو افغان چارواکی وایي چې د پاکستان له پولیس سره نږدې د افغانستان په کونړ ولایت کې یو امریکایي ډرون برید اووه وسلوال وژلی دي. د ولایت پولیسو مشر عبدالحبیب سید خلی وایي چې د مې پر اوومه نیټه په شوي برید کې د وسلوالو ډله په نښه شوه چې په سیمه کې د تېر یو کال نه فعالیتونه لرل. د نوموړي په خبره د یادې ډلې مشر سره د خپل زوی او نورو کسانو وژل شو. د برید په وخت اووه واړه کسان په موټر کې روان وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون 13 ورځ سرسره شو او عامو انتخاباتو کې لغوس اکثریت سره بریا ترلاسه کړې ده. بی بی سی وایي چې د ډیوډ کیمرون محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند د پارلمان د ولسی جرګې 321 چوکۍ په ګټلو سره انتخاباتو ګټل. په اکثریت انتخاباتو د ګټلو لپاره د پارلمان په ټولو 650 چوکو کې 326 ګټل ضروري وي. د مخالف لیبر ګوند مشر اډ ملی بینډ د نتیجو د رارسېدلو وروسته استعفا اعلان کړی. رسنۍ دا غوښتنه خولې وایي چې ګوند باید له نوي مشر سره ځان بیا راټول کړي. لیبرل ډیموکرات چې پک تیر اقتدار کې د ډیوډ کیمرون د ګوند ائتلافیو مشر نیکلیګ یې هم د استعفا اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې لیبر ګوند په انتخاباتو کې 222 چوکۍ ترلاسه کړې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی ایران بے ثباتی خبرونکو ځواک ته او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیر میاشت تهران او د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په چوکاټ سلا شو چې مقصد یې د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. سعودي عرب او د خلیجی گاونډي هیوادونه یې لري چې خای ایران اټومي وسلې جوړې کړي. کیری تیر ورځ په ریاض کې له سعودي پاچا سلمان سره تر خبرو وروسته ویل دوی داس پینا کړی دا چې په سیمه کې د ایران د بے ثباتۍ خبرونکو اقداماتو په اړه لا هم اندېښمن دي. سعودي عرب هم وایي چې ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي خو تهران دا تورونه ردوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټل ویری د هیواد ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگي دو لپاره د شامی جنگیالو د یوې وړې ډلې روزنه پیل کړې ده. نوموړي تیر ورځ د خبري غونډې پر مهال ویل د شامی جنگیالو د یوې بلې ډلې روزنه به هم زر پیل شي. دا تر دې مال د مشال ویډیو خبرونه استاسو پام راګرځو. د کرن صوبایو د موسم حال ته چې رابعه اکرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ 10 پیسې او په 1.55 روپۍ 55 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 19 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په 1.78 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور، بنو او کویټه کې د باران امکان دی. پېښور کې بسیات نه زیات درجه حرارت کې او کم سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې سلویخ او دویش او کویټه کې سلور دیش او اول لسوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورید چې ملیحه امیرزاده او رابیا اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان په ګلګت کې د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې د دوو بهرنوي سفیرانو په ګډون 9 تنه وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په کاجګر او ګوادر تجارتي لار کې د بدلون پر ضد د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د مدني ټولنې لخوا د میرمنو د ووټ اچولو د حق په اړه په پېښور کې یو ټولګندیزه غونډه شوې ده. یو مذهبي عالم وایي
اوچ اچول د نارینه لپاره څنګه لازم دی او د کسه زنانو لپاره هم دی. کم زنانا پکورونو کې خويندې میندې ناز دي نو هغه ته د حق حاصل دی چې هغه خپل حق راي ده چې هغه استعمال کړي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې وایي سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی لپاره هغه څه جګ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کارو.
د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږه جرګې کړې دي او زمونږه خبره زمونږ په غلې ول باندې نه راخستل شوی لکه څنګه چې هغه ته په کار و.
په دې وروستیو کې د پاکستان یو شمیر سیاستوال د دې لپاره کابل ته تللی چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې شوالی راولي. یو افغان سیاست پوه وایي
یو حسن د نیت او یو حسن د عمل ده. نیت دواړه خوا ته شته ګمان کوم عمل دی چې دا نیوسی کله چې د عملي بڼه یو شی ونیني کي او عملي شکل ونیني هغه د دنیا به وشی.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ګلګت په نلتر سیمه کې د پاکستانی پوز هلیکاپټر د بیړنۍ ناستي پر مهال لټکر خړولو او تنه وجل سوی دي او یو شمیر نور جوبل سوی دي. د پاکستانی پوز اومیاند میجر جنرال اسیم سلیم باجو ویلی چې په وجل سو کې دوا بهرنی سفیران هم شامل دي. بل په وسلوال طالبان ویلی چې د هلیکاپټر دوی وشتلې او راغورځولې دي. په دې اړه نور تفصيل ریاض مساخیل راکړي.
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا د وینا تر مخه یو پوزی هلیکاپټر ایم ای ولس چې پکې ولس غیر ملکی او شپک پاکستانیان سواره وو د گلګت په سیلانه سیمه نلتر کې بیړنه ناشته کړې ده. دغه دوران دواړه پایلټان یو د عملی ممبر او سلور غیر ملکی مړه او بازي کسان جوبل دي. مړه شو کې د ناروې او فلپاین سفیران او د ملیشیا او انډونیشیا د سفیرانو کور ودانې شامل دي. پیخه کې د هالند او پولند سفیرانو په ګډون بازي سفیران او د هغې میرمنې بل هم دی. بل طرف ته د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو پیغام کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف نن د جمعې په ورځ نل ترسیمه کې د چیرلیفټ منصوبې پرانیسته کوله او دا میلمانه هم د دغه مقصد د پاره دلته راغلی وو. د پیښې وروسته وزیر اعظم نواز شریف واپس اسلام آباد ته راغلی دی. نوموړي په پیښه جوړ غم او افسوس ښکاره کړی او پیښه کې د مړه شوي کسانو کورنو سره خواخوږي او جوبلو ته د علاج ورکولو هدایت کړی دی. د جوبلو کسانو دا وخت د گلګت په پوزي روغتون کې درملنه روانه ده. د دې ترڅنګ تحریک طالبان پاکستان د نلتر پی خپلا په سر اغستې ده. خپل یو ایمیل پیغام کې د طالبانو ویاند وای چې هلیکاپټر یې د یو خاص کاروای دوران په نخ کړی دی. خو د دفاع وزیر خواجه آصف بیا خپل یو بیان کې ویلي چې پیخه کې د ترهګرۍ هیڅ قسمه ثبوت په لاس نه دی ورغلی. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا هم د هلیکاپټر پیخه تکنیکی خرابي بولی او وایي د دې نه وړاندې دوه هلیکاپټرې په حفاظت سره کوزي شوي وي او دریم کې تکنیکی ستونزه پیدا شوه چې وجه هلیکاپټر د پیښې ښکار شو. وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په غم کې ټول ملک کې د یوې ورځې د سوګ اعلان کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر ګوادر لارې د بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. تفصیل غلام غوث را کوي.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړو چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لارې کې د بدلون په ضد به د پښتونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناشته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر 10 بجې راجمع کیږو او د هغې ځینه به د لاریون په شکل کې زو او د قومي اسمبلی مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسی. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زموږ اضافي دی، بجلی زموږ اضافي ده او پټرول هم زموږ اضافي دی، خو زموږ نه خپل حق په زور اغیستلی کیږي. د ویل چې د کاشغر گوادر لاري د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې ځنی خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر د منصوبه لنجبنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اډومبه سازش مرکزی حکومت په خپل کړی دی چې د دې منصوبه لړۍ غلا کړی ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی. دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لاره برقرار ساتلی شوی وي نو دی کې به هیڅ لنجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سر ته ورسی او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دی یو په هزاره او بل په ډیره اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچيري د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ترانسفارمرو ستونزه نه هواروي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلی د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړی شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلی د غړو د حلقو ترانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناشته کې دي په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. پام پېښور کې پاتې کیږو. په پېښور کې نن د میرمنو د ووټ اچونې د حق په اړه د ټول ګوندونو یو غونډه شوې ده. دا لږ وروسته ده چې په دیر کې په یو سیټ باندې تر انتخاباتو په لړ کې میرمنو ته د ووټ اچولو حق یا اجازه نه ورکړل شوی. یو مذهبي عالم په نننۍ غونډه کې ویلي چې لکه څنګه چې د نارینه وو لپاره د ووټ اچول لازم دی او د هغوی حق دی، همداسې د میرمنو لپاره دی. شبیر احمد جان پر رپورټ لري.
پختونخوا سیول سوسایټی یا مدني ټولنو پېښور پرس کلب کې د زنانو د ووټونو د حق حوالې سره یو ټولګندیز غونډه وکړه چې پکې ګډون کوونکو سیاسي او مذهبي ګوندونو ته وویل شو چې د دیر ضلع پی کې 15 اتیایم باندې زنانه ووټونه نه منع کولو باندې د خپل ګوندونو موقف څرګند کړي. غونډه کې ګډون کوونکو د جماعت اسلامي په شمول نورو مذهبي او سیاسي ګوندونو په دیر کې زنانه ووټرانې د ووټونو اچولو نه د منع کولو ګام وغندو او په دې موقع لوزنامه هم لاسلیک کړه چې تر مخه به دوی ټول په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې زنانه د ووټونو اچولو نه منع کوي. دا غونډه تابع کوونکي د مدني ټولنې غړي قمر نسیم مشال لیډو ته وویل
چې کوم مقصد وغه دا و چې کم پرون دیر کې خواتین ووټ نه دی اچولې. وادي سره موږ یو ایمرجنسي آل پارټي کانفرنس نن کال کړو چې پولیټیکل پارټي د راشي روان دي شي غیدی پدې باندې خپل موقف ورکړي چې داغي پارټیز هغه د دې په حق کې دي یا داغه د دې خلاف دي. نو دا نن داسې ډېری پارټیانو وچ هغه بجای باوجود د کنفرمیشن نه ندی راغله او هغه سره داغي د پولیټیکل ویل اندازه هم کیږي.
ونده کې برخه خستونکې زنانه طاهره کلیم وای کچری حکومت په دیر کې زنانه د وټونو اچولو نه منع کولو په ضد باندې ګامونه پورته نکړل، نو راتلونکي کې به دا د ټولو سیاسي ګوندونو یو عدد جوړ شي. بلخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پیښور ضلع جنرال سیکرټري قاری اسیم چې په دغه غونډه کې برخه اغسته وا وای چې په شریعت کې د زنانه ووټ همغه مر ضروري دي سمره چې د یو سړی.
مفتی شفیع عثماني صاحب خپل کتاب کې دا لیکلي دي چې قران حواله ورکړې ده چې ووټ چې هغه یو امانت دی او دا امانت یو اهل سړی ته حواله کول دا د الله حکم دی. ووټ اچول د نارینه لپاره څنګه لازم دی او د کسه زنانو لپاره هم دی. کم زنانه په کورونو کې خويندې میندې ناز دي او هغه ته د حق حاصل دی چې هغه د پاکستان هغه پولیټیک سسٹم کے خپل حق رائے دہی چې دا هغه استعمال کی د شریعت په نقطه نظر حواله سره هم او قومي یو فریضه هم د زمو.
په خیبر پختونخوا کې واکمن اتحادی ګوند جماعت اسلامي چې د دیر پی کې 15 اتیایم سیټ یې ګټلې هم دی، ضلع مشر اسرار الله ایڈوکیټ وای چې نه خو دوی په دیر کې زنانه د وټونو اچول نه منې کړ دي او نه دوی د دې په حق کې دي. خواله دا د هغه ځای د خلکو روایت دی.
دیر کې جماعت اسلامي خلوندې دا پالیسی دا چې خواتین په کار دي نه صرف انتخابات کې بلکې قومي څومره معاملات یې کې دای پوره شرکت په کار دي. دا د هغه ځای او رواج دی هغه ځای کې خلک په خپل دغه کې چې هغه ووټ لراتل نه کول ما هغه ځای ډیر او نم ته پوسوکو هغه وی چې مونږ سو کم ندی رکو کړی د انتخاباتو کې سو خاتون راغلي دا مونږ ای ته سرکاوټ نه غوړول.
د غونډې تابع کوونکو د پښتونخوا سول سوسایټي غړو وینا وا چې د بلنې باوجود هم په دې غونډه کې واکمن پاکستان تحریک انصاف او د مخالف ډلو عوامي نېشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي غړو ګډون ونه کړلو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی لپاره غزرغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کارو. خو د سیاسي ګوندونو مشران بیا وایي چې دوی په دې لړ کې خپل پوره هڅه کړې ده. په دې اړه رپورت لولندې د مې ورستاو. د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو خلکو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی کمیټې وای سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار و. د یادې کمیټې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري، نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي.
سیاسی پارٹی جو سم راضی کا کا پشتون تھا کہ عادت سے کا مذہبی کی عادت سے کا قومی دا پاکستان کی عادت سے ڈاکٹر سیاسی گن بن سارا مونگا جرگی کڑی دی او زمونگا خبر از مون پاغ لیول باند نہ دا خاص دی شوی لک سنگ چا روی تا پکار وا گلا مون سا دے خبر دری مون گم پختن ایو مون گم مسلمان ام یو مونگا دے پاکستان یم نو پاکستان کو پلے درے نمونو باند سیاست تم کی گئی دل کے پارلیمنٹ تم دے درے درے نمونو باند منتخب کی گئی نو درے
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي او بل پلو وایي چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدی سي چې دې بې کوره کړل سو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوي روښانه سوي، خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړی ده.
موږ په دوی باندې دوه ځل چې کوم دی نو هلته کانفرنس وکړو. حقیقت دا دی چې دا اواز هله خلکو ته ښکاري چې حکومت په هغې عمل وکړو، خو چې کوم د دوی خدمت په کار وو او کوم د دوی ضرورت وو هغه حکومت کړي نه دي، او حکومت چې کوم دی نو هغه توجه دوی ته نه ده ورکړي. هم زموږ مرکزي حکومت زموږ صوبایي حکومت اوس موږ ډېر هم د دوی سره سل ځل ملګرتیا کوو، خو موږ هم حکومت ته وو چې دا کار وکړو. لکه دا په پرسنل کیپیسیټی کې مطلب دی چې ته یو خاندان هم سرته نشې رسولی.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پښتونخوا مخکښ مولانا ګل نصیب مشال ریډي ته وویل چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ږغ یې تر حکومت ورسوي.
جمعیت علما اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغې په هلې هلې فریاد د کډوالو واورېد، او هغې نه بعد بیا د حکومت سره په دې باره کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي، او انشاءالله چې د دغه جرګې په نتیجه کې بعد د کډوالو تمام مسایل چې دی دا سرته ورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال رډیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ږغ پورته کړی دی.
بارہ تیرہ روپو چې کوم دی مونږ سامانونه میډیسن یو شی بل شی اغستو او دوی ته ور رسولو. سو میاشتې چې کوم دی نو دغه فیلډ هاسپیټل چې دوی ته به چې کوم دی روزانه بیماران راتلو، زموږ مرکزی لیډرانو په سټیټمنټس ورکړي، خاص کر هغه امرا کار نه دی کړی دی حکومتونو چې څونه په کارو.
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بیکور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی. خود د پوینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې لپاره غورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دا زمون خبره سه پارلمنت کې وسی یا په سنټ کې وسی یا په قومي اسمبلی کې وسی یا ته د جنوبي پښتونخوا معنا پښتون مرو سره کې سوبې په اسمبلی کې وسی یا په بل ځای کې مرو کو ا میډیا نه راځي. د دې د اخیر د سیار پښتونخوا ملي پارټي پر دې باندې چپ دی یا خاموش دی یا توجه نشته. پښتونخوا پارټي په یو پروګرام کې په یو مجلس کې په یو جلسه کې په یو رسمي ځای کې دوی کړی نه دي.
خو د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د کمیټي مشر ملک نثار علي خان ویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوځ په ګډه فشار واچوي چې بیکور کړل سو خلک ژر تر ژره خپل سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د کوالی سیمو د پارلمان غړیو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې فاټا پوهنتون دی زر تر زره جوړ کړل سي چې دارنګ د کوالی سیمو زده کوونکو ته د زده کړو اساني ترلاسه شي. نور تفصیل اورولای اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
د زیارت په مخام اسلام آباد کې د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه غونډه د چیرمن مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې د فاټا سره تعلق لرونکو د کمیټې غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په درې ادم خیل کې په اخروال سیمه کې د فاټا یونیورسټي لپاره 268 کنال ځمکه اغستل شوې ده، نو باید چې اوس په دغه یونیورسټي کار پیل شي. په کومه چې په کمیټې کې موجود د هایر ایجوکیشن کمیشن چارواکو وویل چې دوی د یونیورسټي لپاره د سہولت کار کردار ادا کوي چې وفاقی حکومت کله هم وغوښته نو دوی به پر کار شروع کړي. لمشل ریډیو سره خبرو کې د نیم قبیلی سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي او د سفرن لپاره د قائمه کمیټې ممبر قیصر جمال اووی چې دوی غواړي په دې یونیورسټي په جون میاشت کې کار شروع شي او دې لړ کې دوی پوره پوره کوششونه پیل کړي دي ځکه چې دا د قبیلی اولس پخوانی غوښتنه ده او تر اوسه پورې حکومتونو په دې کې سنجیدګي نه ده ښودلې. نوموړي زیاته کړه
یونیورسٹی دا پدے باندھے میٹنگ ہو گئی کہ ایچ سی والا راغلی ہو دا کا موقف دورہ کرے سی دی کہ کم وائس چانسلر دا یا کم پی ڈی پروجیکٹ ڈائریکٹر سی دا با گورنر اپوائنٹمنٹ کی نو کنے چا وہ یو کہ اگین اپس ایچ سی پہ کی رول رازی نا غیر سارا مو کمیٹی دا ڈیسائیڈ کلا کہ انشاءاللہ ان کری پدے میاشتے کہ وہ مو یو بل میٹنگ راغوڑو چا گئی کہ ایچ سی ام راشی اگے کہ سفران ام راشی او اگے کہ دا گورنر ام سے نمائندہ راشی او بل دے مو کوشش دام دا کہ دس میٹنگ مو ضرور کو پدے کہ پی ایس ڈی پی سے کم کلا نہ ترقیاتی یو ڈیرا غټه حصہ وي هغې کښې مونږ کوشش ته چې جون کښې د ټاټا یونیورسٹی لپاره مونږ ډېرې غټې پیسې واخلو او په دې باندې کار شروع کړو.
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کښې د لوړو زده کړو د کمیشن ایچ ایس سی د ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر منصور کونډی نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل ذکر دے چې کال 2009 کې د پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کې د قبیلی سیمو لپاره د میډیکل کالج د آئی ٹی یونیورسٹی او د فاټا یونیورسٹی منظوری ورکړل شوې وه، خو تر دې دمه دغه منصوبې سرته ونه رسولې شوې او وخت په وخت قبایلي ولس د دې پر ضد احتجاجونه کړي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یو غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل کلنۍ رپورټ کې ولیدي چې په خیبر پښتونخوا کې 6 کال د تعلیم وده کړې ده، خو دا تسلسل جاری ساتلو لپاره پکار ده چې د حکومت لخوا خپلې ژمنې پوره سي او د دې لپاره جدي نور ګامونه واخلي. په دې رپورټ کې د ټول ملک د پرایمري او میډل سکولونو کارکردګي په اړه د ضلعو په سطحه درجه بندي سوې ده. تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان خپل کلنی رپورټ کال 2015 کې ویلي دي چې د تیر کال په نسبت سخت کال د خیبر پښتونخوا په تعلیمي څانګه کې بهتري کتل شوې ده. دا رپورټ په غونډمل کې د پرایمري او د میډل سکولونو کارکردګۍ په اړه جاری کړی شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پښتونخوا ویان عمر ورکزی وویل دې ځل وکتل شو چې نه صرف د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو په زده کړو کې ښه والی راغلی دی، بلکې د زده کوونکو او د استاد رشته هم خشوی ده او د سکولونو حالت کې هم خواله وکتلی شو. د خپل خبرو کې زیاته کړه چې تیر کال خیبر پښتونخوا په وړومبی د 10 نمبرو فهرست کې هم نه و ولاړه، خو د حکومت لخوا د تعلیم لپاره کوششونو له وجې دې ځل خیبر پښتونخوا یو نمایشي حاصل کړو. دی وایي
اسلام آباد چونکہ مونږ بل ځان ته یو ټریټری ګڼو، هغه په 6 نمبر باندې ده، چونکہ هغه درو کالونه په 1 نمبر باندې روانه ده، زمونږ کیپیټل هم ده کې کار هم زیات کیږي، خو د دې لپاره پنجاب او خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات کمپټیشن و، چونکہ پوینټ سکور سره پنجاب مونږ نه یو سکور نیم سکور سره مونږ نه مخکې ده، خو مونږ پسې مطلب هغه سکور مکمل کړو او بدقسمتی سره زمونږ دوی نورې صوبې ته سند او بلوچستان هغه ډېر شاته پاتې شوې.
عمر اورکزی خپلو خبرو کې مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم ودې لپاره دوی حکومت خپل رپورٹ کی مختلف تجویزونه هم وړاندې کړې دي.
سجیشن موږ دا ور کړې دي چې کوم په سکولونو کې میسنګ فیسیلیټیز دي هغه باندې د کار وکړل شي، او بل چې کوم روان ایجوکیشن بجټ دا موږ دا وایي چې 100% بجټ ولې نه یوز کیږي په تعلیمي ادارو کې، موږ دا وایي چې پراپر بجټ ته استعمال شي، چې کوم موږ سره بجټ شته خو موږ سره بجټ صحیح په طریقو سره استعمالېږي نه هغه موږ نه کولای شي. موږ دا وایي چې دې لپاره دم اوس مستقبل کې پالیسیز جوړې کړي چې هغه په صحیح طریقې باندې راشي. او بل سجیشن یو دا غټه هغه موږ ورکړی ده چې تاسو خپل ډسټرکټ تاسو سره 25 ډسټرکټ دي د دو منځ کې کمپټیشن پیدا وکړي.
دو ویل چې د تعلیم شعبه ښه کولو لپاره دوی حکومت ته یو بل تجویز هم ورکړی دی او هغه د زنانه استادانو نورو ضلعو ته تبادله نه کولو تجویز دی. د الف اعلان رپورټ په وینا چې په صوبه کې د هریپور ضلع تعلیمي لحاظ سره کارکردګي د ټولو ښه ده او د ټولو خرابه کارکردګي کوهستان ضلع کې کتلی شوې ده. د دې رپورټ مطابق چې په سلو کې په وړومبی درجو کې د پنجاب صوبې ضلع مخکې دي او د خیبر پښتونخوا صرف مردان، ملکنډ او هریپور 25 درجو پورې رسېدلي دي. قبایلي سیمو په اړه دا رپورټ وایي چې د فاټا په 9 ضلعو کې یوې هم په وړومبی 25 درجو کې یوه درجه هم نه ده حاصله کړې. د الف اعلان د رپورټ په اړه د تعلیمي امورو ماهر شیرعالم شینواري وایي چې ورسره اتفاق نه لري، ځکه چې حکومت لخوا د کومو اقداماتو خبره کېده هغه په نظر نه راځي. دی وایي قبایلی سمو بلوچستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 10 سکولونو تناسب د 50% نه هم کم دی چې پکې قابل استعمال تشناب وي. خو دا رپورټ وایي چې د سکولونو انفراستراکچر په لحاظ د خیبر پښتونخوا او د پنجاب سکولونو حالت ښه شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویل ملیه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز وور.
د ګلګت پنل تر سیمه کې د پاکستان د پوز ایم آی او لس هلیکاپټر را پریوتلو په پیښه کې وو کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پاکستان پوز وایي چې په وژل شو کسانو کې د ناروې او فلیپین د سفیرانو په ګډون د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو کورودانې، دوه پاکستانی پایلټان او د عملی یو غړي شامل دي. د هالند او پولند سفیران په پیښه کې ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان وایي دا هلیکاپټر دوی ویشته دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاش لار بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو پورې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر بیګا مشال ریډیو ته وویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره په یو کور چاپه وواله. د عوامي نېشن ګوند یو مرکزي مشر بوشاګار وایي چې په کوز دیر کې د صوبایي اسمبلی پر 15 مې حلقې د ترسره شو پرونی زمینه انتخاباتو د الیکشن کمیشن نوټیس واخلي او د دې ابسو ګرځوي. نو موري نن مشال ریډیو ته ویل چې د یادې چوکې لپاره د وټونو چولو په بهیر کې د یوې خزي هم برخه نه اخیستل د تشویش خبره ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیدلې دي. د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیګانی بیان کې راغلی غنی دواړو مشرانو ته ویل چې ترګری د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې لپاره غوښتي چې پرسیدې باید ګډې هڅې وشي. افغان چارواکي وایي په کونړ ولایت کې پرون په امریکایي ډرون برید کې وو وسوال وژل شوی دي. د چارواکو په خبره په یاد برید کې د وسوالو د یوې ډلې مشر سره د خپل ځوی او ملګرو وژل شو. وسوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ورځ په هیواد کې ترسره شوو عامو انتخاباتو کې له غوس اکثریت سره بریا ترلاسه کړې ده. بی بی سی وایي چې د ډیوډ کیمرون محافظه کارګون د پارلمان د ولسی جرګې 301 چوکې په ګټلو سره انتخابات وګټل.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه اوریدو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کاوه. اوس بولار سو اسلام آباد ته او د اسلام آباد د کورونی ورسپانو تبصری بوګورو چې دوی پکې پرڅ بحث کړي دي. سراج زهیر د ورسپانې لوستې دي.
نن جنگ ورسپانه خپل دریو کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته دې خبرې ګردان کړي چې د پاکستان او چین د ترقی په لار کې خندان به هیڅ برداشت نه کړي. دریو ته وزیر اعظم نواز شریف ته خبرې پرانا کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ځخی او مضبوطی اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې لپاره شپږ سلویخ ارب ډالر ورکوي، د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ځخی اړیکې او د دوړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وی چې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وی او د دې سره سره با د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا تحفظات هم لرکول وی چې دارنګ دا منصوبه په خشن سرته ورسی چې ور سره به پاکستان د ترقی په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وی چې 13 ورځو کې کابل کې راپاریدل خلکو فرهنده نومې یوې پیغله باندې اول تشدد دود وکړو او به ورتا اور ولګولو، خو وروستو عدالت کې دغه خبره ثابته شوه چې ټول تورونه بې ځایه وو او فرخنده بې ګناه وه. درې مخ کې لیک چې عدالت دغه کیس کې سلور کسانو ته د مرګ او اته کسانو ته شپاړس کالا د قید سزا واوروله او نور 13 کسان یې د ثبوتونو د نشټوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړې شوې ویډیو په ذریعه وپیژندلې شو. البته په ډیوټي ولاړ 19 پولیس والو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد پاکستان کې هم اکثر داس قسم پیخی را منست شي چې د تشدد په ذریعہ باندې بی گناہ خلک وجل شي، خو قانون نافذ کونکو ادارې خپل کار په سم ډول تر سره کړی نو ورسره د یو شمیر پیخو مخنیوي ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلی ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقی په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. بای چې پاکستان کې هم دا قسمه پیخو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه ورګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصله وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکی پیخي ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل د پاکستان خبریدونکو ډان اورسپانی په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس سیډنیز ادارې هغه ریپورت سیړلې دی چې پکې ویل شوی امریکا لسمی د خپل ځواکونو له استولو سره پاکستان ته وسلې ورکړې دي. په نیویارک ټایمز اورسپانی کې بیا په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سو خبرو اترو موضوع سیړل شوی ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکي امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې، 950 روزنیز جیټ الوتکې او 304 اویا بکتربند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس څېړنیزې ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان ورځپاڼه وایي په وسلو کې له فضا په ځکه نخه وشتون کې 1500 توغندي بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړی دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته شپږشت هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان ورځپاڼه زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپل ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربېره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم بحث ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستا لشي چې د دې خبرو عملی کېدل یې باوري کړل، خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمه خبري وکړي. نیویارک ټایمز ورسپانه زیاتوي په دې نه رسمي خبرو کې ځنې پرمختګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شو چې طالبان باید په دوه کې دفتر خلاص کړي چې پر اتلونکو کې پکې دروغې خبري وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به باسته پرانیزي، او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نور ونه کړي چې تر هغه به خبرو ته نه تیاریږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواک هم وتلینوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمستا سپام یو نړیوال ریپورت تر ګرځم. په برتانیا کې نن د کنزرویټیو یا محافظه کار غوند لخوا اعلان شوی چې دوی په انتخاباتو کې وڅ اکثریت تر لاسه کړی دی. ریپورټونه وایي چې د پارلمان په 1450 په پارلمان کې 324 چوکۍ ګټلې دي. لاندې معلومات لیول د می ورسته د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د ریپورټونو پر اساس لیکلي دي چې د ډیوډ کیمرون ګوند ل 1450 څخه 324 چوکۍ ګټلې دي. ټاکل شوی ده چې ډیوډ کیمرون به نن له ملکه الیزابت سره وویني، کوم چې په هیواد کې د نوې حکومت جوړولو لپاره یو روایت دی. ریپورت لیکي کچیر ډیوډ کیمرون د نوې حکومت په جوړولو کې بریالی سي، نو ډیر امکان دا دی چې پر اتلونکو دوه کلونو کې به له اروپای ټولنې د وتلو او یا پات کېدو په اړه تاریخي ټول پوښتنه تر سره کړي. ریپورت زیاتوي چې اپوزیشن ګوند لیبر پارټي په دې ټاکنو کې له ډیر مایوسۍ سره مخامخ شوې ده او یوازې 201 کم 40 چوکۍ ګټلې دي. د لندن میئر بوریس جانسن ویلي چې کچیر دا نتیجې کروي، نو دا د محافظه کار ګوند لپاره یو څرګند بریا ده او د لیبر پارټي لپاره یو بد وخت دی. ریپورت لیکي چې لیبرل ډیموکرات ګوند هم په دې ټاکنو کې پر شاته کړی دی او له 55 څخه یوازې 10 چوکۍ ګټلې دي. د لیبر پارټي او لیبرل ډیموکرات ګوندونو ماتې لدی ښکاری چې د سکاټلند ملتپال ګوند مخکې 2 چوکۍ ګټلې وي او اوس یې 55 چوکۍ ګټلې دي. ریپورت لیکي چې سکاټلند ملتپال ګوند په دې ټاکنو کې تر ټولو زیات په ځوان رایا چونکو کې مقبولیت میندلې. یاد ګوند یو شل کلن زده کوونکی هلک د برتانیا پارلمان ته بریالی کړی دی، کوم چې له 1480 کال راهیسې د برتانیا د پارلمان تر ټولو کم عمره غړی دی. ریپورت لیکي په سکاټلند کې د ملتپال ګوند له دې غوڅې بریا داسې ښکاري چې دوی به د خپلواک هیواد لپاره د بلې ټول پښتنې مهالویش وټاکي. د ریپورت په لیکنه په برتانیا کې شل مارین موسم د دې سبب سوچي د رای اچونې حق لرونکو کسانو تر 80% زیات د رای مرکزونو ته ولاړل او خپل رای واچولې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه خپل اداره کې په پاکستان ته د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر جولی بشپ پر دوره پر دوه ورځنی سفر لیکلې ده. اداره کې راغلي چې که څه هم یا دواړو هیوادونو له یو بل څخه ډېرې تمې درلودې پراته دي، خو بیا هم د پاکستان پر مځکه کورنۍ او بهرني وسلوال استرالیا د ځان لپاره خطر ګڼي او پر اړه یې اندېښمنه ده. د دې ریپورت لنډ ټکی له اسرار الله مومند اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي زیاتره به دا پوښتنه راپورته کوي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په څه موخه پاکستان ته د دوه ورځو لپاره تللی و، ځکه چې که یو خوا استرالیا له پاکستانه ډېره لرې پرته ده نو بل خوا دواړه هیوادونه داسې کوم غټ کاروباري ملګري هیوادونه هم نه دي. خو ورځپاڼه وړاندې وایي که څوک ورته فکر لري نو دا به یې لویه تېروتنه وي، ځکه چې پاکستان او استرالیا یو شمېر شریکي ګټې لري. د استرالیا چارواکي د هیواد ته له جنوبي ایشیایي هیوادونو د نشه یي توکو او انساني قاچاق په اړه اندېښمن دي. د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو کې د ترګرۍ د مخنیوي کمزورو هلو ځلو هم استرالیا ډېره پریشانه کړې. په اداره کې راغلي دي ترهګري یوه نړیواله ستونزه ده، اوس ترې استرالیا هم خوندي نه ده پاتې. ترهګر چې ډېر زیات متحرک دي د نړۍ په یو شمېر برخو کې فعالیت لري او د خپل جال د غځولو لپاره جدید لارې خپلوي. اداره کې راغلي دي استرالیا د جون میاشت کې د ترګرۍ د مخنیوي کانفرنس را بللې دي او پاکستان لاره هم پکار دي چې پکې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته تش لاس نه ورغلي او لزان سره یې د 40 ملیون ډالرو پیکیج هم راوړی وو چې پکې 10 ملیون ډالر د شمالي وزیرستان د ستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره وو. ادارې لیکي پاکستان ته د نورو ورکړل کېدونکو مرستو پرسلا یا د پیسې ډېرې کمې دي. ورځپاڼه وایي په جنوب ایشیا کې جغرافیایي سیاسي حالات په بدلېدو دي او هغه هیوادونه چې له یو بل څخه په فاصله کې وو اوس را نږدې کېږي او ځینې د چین په څیر مخې ته را روان دي. استرالیا به هم د دغه سیمې له علاقایي سیاسته خبروي او غواړي به چې معلومه کړي د پاکستان او هندوستان په تګلارو کې څه بدلون را روان دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د کشمیر پر مسله د استرالیا د بېطرفه پاتې کېدو خبره په ډاګه کړې او ویلي دي باید چې دغه مسله په دوړخیزه توګه حل کړل شي. اوس موقع ده چې پاکستان او استرالیا خپل منځي کاروباري اړیکې او د استخباراتي معلوماتو شریکول لا پسې زیات کړي.
په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې مخه یې د اړیکو ښه کولو او امنیت په څنګه کې د همکارۍ پراخول دي. په دې لړ کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری هم کابل ته ولاړ. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې وتوانېږي د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې کړي او که څنګه؟ ګلایاز پرې رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموته کې پیچلې شوې وي، خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې شوې دي. د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دوري کړي او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری وه. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امر الله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي. دغه په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دورې ښه نتیجې رابرسېره کولی شي. د زیاته کړه
دا چې بدلون مخکې کېدل چې عملي بڼه ومومي، یو حسن د نیت او یو حسن د عمل ده. نیت دواړه خواته شته ګمان کوم او په دې باندې باور لرم چې دواړه خواته نیت ده. د عوامو نیت دلته کښېنو، اوس عمل دی چې باندې وشي. کله چې د عملي بڼه یو شی ونهنیسي او عملي شکل ونه لري، هغه د دنیا به یو شی.
افغان کارپو امر الله امان ویل که څه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو ښه ګام دی، خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبر هم ده. بلخ په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوزي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریز د پښتنې په جواب کې تلت مسعود ویل
زما پان په دې کې هیڅ شک نشته، په دې کې مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په دې کوشش کې دي او خواهش هم لري چې د دواړو هیوادونو تعلقات ښه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
حال میں ایک سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے اور ایک عزم بھی ہے۔
کارپوت المسود زیادہ کرا چید دے ہر سب بنیادی وجہ داغوان ولس مشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره خی اړیکی بحاله ول دی او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسی او فوزی مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي۔
افغان چارواکي په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د نوي پرمختګونو خبر ورکوي او وایي چې سیمه ته د افغان ځواکونو نوي سرتیری رسیدل دي۔ په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي۔
امنیتی چارواکی د کندوز مهمه جبهه ته د اضافي ځواکونو در رسیدو خبر ورکوي۔ د کندوز د امنی قومندانۍ ویان وایي چې وسلوال مخالفین د تیښتې په حل کې دي او درانه تلفات وروښتي۔ سید سرور حسیني له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کندوز ته استول شویو اضافي سرتیرو او سیمه ییزو ځواکونو د جګړې په حالت کې ژور بدلون راوستای۔
گن شمیر تازه ځواکونه له مرکز څخه کندوز ته رسیدلی دي او د طالبانو ضد گن شمیر جهادي پاڅونوال او عام خلک چې د طالبانو له ظلمونو په تنګ سوي وه په خپلو امنیتي ځواکونو ورګډ سوي او له دوو ورځو راهیسې د مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې دي۔
ښاغلی حسیني زیاته کړه چې شاوخوا شپېته تنه وسلوال طالبان په دې عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي چې بهرني جنګیالي هم پکې دي۔ د حسیني په وینا په دې جګړو کې د خانآباد ولسوالۍ او مرکز ته نږدې د تلوکه سیمې شاوخوا دېرش کلي له وسلوالو څخه تصفیه شوي۔ په تیرو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په شنډولو کې ځنډ داسې اندېښنې رابرسېره کړې چې ښایي افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو توان او امکانات نه لري۔ خود کندوز د امنیت قومندانۍ ویان وایي پراخ پوځي عملیات زیات وخت ته اړتیا لري۔ نوموړي یادونه وکړه چې د وضعیت کنټرول اوس د دولتي ځواکونو په لاس کې دی۔
د وضعیت اداره د افغان ځواکونو په لاس کې ده۔ مخالفان د خپلو مړیو د ټولولو په حال کې دي او روحیات خورا کمزورې سوي۔ دوی خپل زیات شمیر مشران، قومندانان او سرګروپان له لاسه ورکړي دي۔ اوس مهال ډیر کمزوري روحیات لري۔
افغان ځواکونو دوه اونۍ مخکې د کندوز ولایت په اړوندو سیمو کې د افراطي وسلوالو له حملو وروسته د هغو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړل۔ د دې عملیاتو په نتیجه کې د سیمې زرګونه اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول۔ د کندوز د امنیت قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني همدراز وویل چې افغان ځواکونه د ملکي وګړو او د خپلو سرتیرو د تلفاتو د مخنیوي په مقصد ورو ورو خو په ټینګ عزم پر مخ ځي۔
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو۔
د امریکا ژغ پر ویبپاڼې د خبریال ایاز ګل لیکنه خبره سوې ده۔ نیموړی په پاکستان کې د بېکوره کړل سویو په ژوند بحث کړی دی۔ د دې نړیوالو کډوالو څارن پیژنې ادارې د ریپورت په حواله وایي چې د جنوبي اسیا په کډوالو کې زیاته برخه د پاکستان د هغو خلکو ده چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله بېکوره کړل سوي۔ تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي۔
ویبپاڼه د یو نوي رپورټ په حواله وایي چې د کال 2014 په اخره کې د جنوبي ایشیا تر ټولو زیات کډوال په پاکستان کې وو۔ رپورټ وایي چې په 1.5 میلیون بې کوره شو کې 46% له پاکستان نه وو۔ ویبپاڼه لیکي دا د ناروې د کډوالو شورا نارویجین ریفیوجی کونسل لخوا په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د شورو په ورځ خپور شو۔ رپورٹ وایي چې د کال 2009 راهیسې په پاکستان کې د کډوالو شمیر کمیدلو پر رجحان کې بدلون راغلی چې په ملک کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د کډوالو شمیر د خواوشه 9.5 لکونه ته رسیدلی دی۔ رپورٹ وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د پوځي کاروایۍ له امله تر ټولو زیات کسان بې کوره شو چې په کال 2014 کې د 1,09,000 ته رسیدلو۔ په رپورټ کې ویل شوی دی چې د دغو قبایلي سیمو زیاتره کډوالو خیبر پښتونخوا ته کډې کړي دي۔ رپورټ زیاتوي چې زیاتره کډوال د کمپونو پر ځای د خپلو خپلوانو کره پاتې کېدلو ته ترجیح ورکوي ځکه چې نه غواړي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا په نښه شي۔ ویبپاڼه لیکي که څه هم پوځ په کاروایۍ کې د زرګونو وسلوالو د وژنې دعوه کوي خو بل طرف ته پوځي عملیاتو ګڼ شمېر خلک بې کوره کړي هم دي۔ رپورٹ وایي چې بې کوره شوي کسان د ژوند بنیادي سهولتونه لکه خوراک، پاک اوبو، سرپناه، تعلیم، صحت او د امنیت سم انتظام ته لاسرسي نه لري. په یاد رپورٹ کې راغلي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د فندونو د نشوالي لامل نړیوالې مرستندوی ادارې او حکومت نو بې کوره شو کسانو ته لومړیتوب ورکوي چې لامل یې مخکینی کډوال بې غوره پاتې شي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزیکټر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کال ته کې موږ په خلک ریډیو ورو
بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي
د مشال ریډیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنګ و درو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار اخستې دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
شنو کې وای نه یوازې دا چې نامنی د پښتنو جرګي او مشران ته سخت زیان رسولې دي بلکې په اوسنی دور کې د جرګي ارزښت هم کم شوی دی هلته د بشري حقوقو ادارې هم وخت په وخت د جرګو پر پریکړو انتقاد کوي منور شاه په دې اړه رپورت لري
سیړونکو وای په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د تیرو سباندې لاسو کلون راهیسې بدمنۍ د خلکو د ژوند هر برخه متاثر کړې ده دا را د پوځي عملیاتو لوجې په لکونو قبایلی خلک د خپلو سیمو نه کړه شوې دي چې په نتیجه کې د مالی او ځاني تاوان ترڅنګ د پښتنو روایت هم ډیر اغیزمن شوې دي د کارپوهانو په وینا جرګه چې د پښتنو په امروزه ژوند کې ډیر اهمیت لري تر بل هر څه ډیر ځپل شوې چې دا محلې کردار ډیر کم ښکاری دا چې د جرګې څه کردار او جوړښت په تاریخي او سیاسي حالاتو نظر لرونکو د 400 ضلع اوسیدونکو قامي مشر سید نظیف لالا په دې حق لوي
جرګه د پښتون په ثقافت کې او د پښتون په ټولنه کې د عدالتي نظام او د ملکي دود او دوالو یو زمواره و دنیا قومونو کې او دلته په خپل منځ کې زمونږ په جرګو باندې فیصلې کېدلې او د جرګې په ډیر لوی اهمیت د کور کلی هغه مهم خلک چې هغه به مان فهمو هغه تعلیم یافته او اخلاص من خلک بودا پر دې منبرانو د بده مرغه دا وخت پښتون افغان د پاکستان په حساب او په جهانی سیاست کې د دهشتګردۍ او په دې نورو حوالو باندې د پښتون جرګه د ډیرو لویو مشکلاتو سره د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده
نوموړی وای په دې ورستیو کې په جرګو کې خپلې اندرونی هم یو شمیر نیمګړتیاوې رامنځته شوې دي خو د شمالي وزیرستان د ګرین جرګې په خوانې مشر ملک جان فراز خان وای جرګې په تاریخي تور وخت په وخت خپلې نیمګړتیاوې ختم کړې او پرمختګ یې کړې خو دا اوس چې د بدمنې کومه چا پر اغلې ده جرګو ته ډېر زیان رسولې ده
نایم 11 روه چې شو دا الریډي افغانستان څخه بدن نیروغلا افغانستان سره مش کبایلی علاقہ جات چې دی دا بیلډ باندې بالکل ور سره پراتی دي هغه سارو خامہ حویش په کبایلی علاقہ جادم باندې بیا هغه اثر دی وجنا کچیر ته چا سب صفه خبره کړی دو هغه په نخښه شوی دی خو اوس میر دوی چې دمره تر شپارو غلی دو چې دا حقیقت پته لګی چې یاره دا کین سره نه ټارګټ کیږي د مسون چا ټارګټ کړل چا به وتر د سره ونه فولای چې هغه شي منجوله تر غلای چې د مسون ټارګټ ول چا ټارګټ کړل
دا را د انساني حقوقو ادارې هم وخت په وخت د خزو په معاملو کې د جرګې په کردار نیوکه کوي هم د دې پترس کې په سواد کې په اول وار د خزو جرګه جوړون کې تبسم عدنان وای
تاسو غوړی پښتنو په معاشره کې نو زمونږ بلکې پښتنو نه زب اورال پاکستان کې وې ما چې پنچایت شو جرګه شو د کی خزو ته نمائندګی نه ملاويږي بل پاغه کې کمی فیصله چې کیږي نو د خزو سره به انصاف باندې هغه فیصله نه کیږي نه زوایم چې دا غوډيري فیصله چې دی هغه د خزو په حق کې نه دی دا بل زمونږ د رسومات شته چې پاغه کې مونږ چې دین د خزو استعمال کول که زمونږ نه نواتی رسم شو د سیدي سواره دغه کوي
بلخوا ځنی وختونو کې د جرګې په بازي غړو خپل اختیارات د ناجایز استعمال او یا بډو رشوتونو تورونه هم لګول کیږي چې لوجې په جرګه د ولس اعتماد کې د کمی راتللو امکان وي د مسلې ته په اشاره سره د خیبر ایجنسی یو قامي مشر ملک فیض الله جان وای
مونږ یو فیصله کړې ده چې کمه جرګه کېږي پاکې به رایه بند وي، پاکې به سیده او صفا خبره وي، او د هغې فیصله به په صفا طریقه په توګه سره کېدی شي، او په منځ کې چې کوم دا بډې یا پیسې تاسو ورته بډې وایي، مونږ ورته رشوت یا پیسې وایو، دا به قطعي بند وي.
د ریپورت لپاره چې څومره مشرانو خبرې کړي هغوی ټول په دې یقین دي چې جرګه به د دې ټولو مشکلاتو نه تیره شي، او یو وار بیا به د ولس کښالې په خپل کور گاوند او کلیو کې په سلا مشوره او اتفاق د هوارولو جوګه شي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست، دا جمهوریت خبرونه وی، او کنوري تاسو ټولې دا ریډیو لاري په خپل ورځ او پر خپل وخت اوریدلی سي. کچیر لته څخه پاتې سي اخته یاست په کار، نو بیا د مشال ریډیو ویب پاڼې ته ورسی، دا خبرونه ټولې په تکراری توګه هم اوریدلی سي، هم ویډیوګانې کتلای سي او هم تصویرونه کتلای سي. د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com، او هم دا تاسو مشال ریډیو په فیسبوک کې هم ملګری کولای سي. د مشال ریډیو ټول ریپورټونه او خبرونه مستاسو پر وال راځي. مشال ریډیو په انګریزي ولیکي، او په فیسبوک کې د مشال ریډیو ملګری سي، او هم دغه سي په دغه نامه په ټویټر کې زموږ ملګرتیا کولای سي. د خبرونه د پای شي بوتر رسیدلیو، د خبرونو لنډیز یو ځل بیا لملیه امیرزاده څخه ورو.
دا گلگیت په نل ترسیمه کې د پاکستان د پوز ام آی او ل هلیکاپټر د راپریوتو په پیښه کې و کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د پاکستان پوز وایي چې په وژل شوو کسانو کې د ناروې او فلیپین د سفیرانو په ګډون، د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو کورودانې، دوه پایلټان او د عملی یو غړي شامل دي. د هالند او پولند سفیران په پیښه کې ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان وایي دا هلیکاپټر دوی ویشتې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د روانې میاشتې په 12مه نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو فیصلې پرسید د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیس یو مشر بیګا مشال ویډیو ته وویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره په کور چاپه واله. د عوامي نهشتګونې او مرکزي مشر بشرا ګوهر وایي چې په کوزیر کې د صوبایي اسمبلی پر 95مې حل کې د ترسره شو پرونی ضمني انتخاباتو د الیکشن کمیشن نوټیس واخلي او دا د ابسو ګرځوي. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې د یادي چوکۍ لپاره د بوټونو اچولو په بهیر کې د یوې ښځې هم برخه نه اخیستل د تشویش خبره ده. افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداري او پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره لیدلې دي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي غني دواړو مشرانو ته وویل چې ترګري افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې لپاره بغتی چې پر ضد یې باید بډې هڅې وشي. افغان چارواکي وایي په کونړ ولایت کې پرون په امریکایي ډرون برید کې وو وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په برید کې د وسلوالو د یوې ډلې مشر سره د خپل زوی او ملګرو وژل شو. وسلوالو څه نه دي ویلي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تېره ورځ په هیواد کې ترسره شو عامه انتخاباتو کې له غوس اکثریت سره بریا ترلاسه کړې ده. بی بی سي وایي چې د ډیوډ کیمرون محافظه کار ګوند د پارلمان د ولسي جرګې 301 چوکۍ په ګټلو سره انتخابات وګټل. د مخالفه لیبر ګوند مشر اډ ملی بینډ د نتیجو د اعلان څخه وروسته استعفا اعلان کړه.
د خبرونو لنډیز مو له ملیح امیرزاده څخه اوریدل. د سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې سپو پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.